پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره شخېدلی وړاندې جزئیات درکوو. په کونړ کې مو د ترکانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
یو شمېر پخواني مامورین او ماموران ادعا کوي چې پرته له کوم دلیل طالبانو په کورونه کښېنولي.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي.
او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې نیمه پای لوبې ته لار وکړه.
Run out chance at the non-striker's end and he's out.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو د ټولو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه وکړه. د کرکټ د 19 کلونو ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې لس سرتیري وژل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو یې د ټولو ښوونځیو د پرانیستې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو نچوړ خپور کړی دی. ښاغلی ویست په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، دې کتنو کې په راتلونکي بریا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایلې پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون پر پراخو موضوعاتو بحثونه سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې له طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې دخیله پاتې سي. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ستو پر دوام هم ټینګار کړي او زیاتوي چې دوی د بانکي سکتور د اسعارو په وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. پرونی لوبه افغان لوبډلې پیل کړه چې په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 دېرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 34 اورونو کې وسوځېدل او 104 منډې یې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا په ازادي راډیو ته وویل،
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال کسان نیول شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورزنګ په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او د اولسو امنیتی سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې ده. د پاکستان چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نښتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. تیر کال هم په ورته نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دواړو لوریو پر یوه بل تور لګولی چې پولي ته غځېدلې لارې یې بندې کړي او ډز یې پیل کړي دي. روسیا وای د اوکراین په تړاو یې خپل امنیتی اندیشنو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو مثبت جواب تر لاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړم ورځ د مسکو تازه غوښتنه رات کړه. مسکو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دی د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. روسیا ویلي چې د اروپا په ختیځ کې به د متحدانو د پوځیانو او پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د مذاکره وړ نه وي. واشنگتن مسکو ته په یو لیږلي لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هغه څه وړاندیز کړی چې امریکا یوه جدي ډیپلوماتیکه لاره بللې ده. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دې شل اوره سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچۍ کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په 0 وکټو وګټله. نن به د کوټه گلیدیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په کوټه کې رحمان الله ګربز او په پېښور ټیم کې نجیب الله زدران لوبیږي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او څلور دیش لوبې به ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وای د خپل ټولو اندیشنو پاړی له طالبانو سره پریکند خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپل ورستۍ لیدنو کتنو ورسته په ټویټر باندې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیل پات شي، د سیاسي راتلونکو د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سرنیونی بند شي او هر ډول بشري حقوقونه رعایت شي. شاغله ویست له طالب چارواکو سره په بشري اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپل تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست له طالب چارواکو سره د خپل وروستیو لیدنو او بحثونو نه چور خبر کړي. خغلی ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، د کتونو کې پراتون کې وری حمل میاش کی د خونزو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتی وضعیت، لدایش سره د مبارزي او د خپل سرونیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړې چارواکي وای طالبانو سره خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپل غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخ سلام مشورې پیل شي، خپل سری نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بېله ځنډه او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپیدلی او د سقوط په دور شر ولاړ دی. هخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا ان آر سي وای یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونه مرسته رسوونکو بنسټونو دا د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې عمله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. ان آر سي زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو کسانو سره چې ګواښ سره مخ دي مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنۍ بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمایز مرسته رسوونکي او خپل افغانانو ته د لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکه افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیا او د چمتو کولو لپاره هڅه کوي. د وویل
نړیواله ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسول هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او تر خوای ډاډ ورکوي چې د مرستې بارمانو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری هم ورکړی. ښاغلي سوپکو چې پرونی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو په مرستو دقیق څار موجود نه وي، دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسیدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. دا ازادي راډیو د دې ساعت په دوه منی مایک یعنی له دولس نیمه بجو وروسته روغتیا د شمن شتمنی پروګرام درو. په دې پروګرام کې د زړه د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات یې دارې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچرې، د خوب تختونه، دروازې، کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو، د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه وستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه له بندې سامان نه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پر راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هېڅ شی هم نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، نن که ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي وروره، نن که د ګاډي کرایه پیدا کېږي، نه دوکان کرایه پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي. او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړو.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي، تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړې او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والا دی هغو ته مونږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک د هغوی هم نه په کار کېږي. نو د دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
یوه نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناټو له لوري د ماسکو د غوښتنو له رد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناټو تړون نه غځي شي، خو امریکا او ناټو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نه شي ورکولی. جزئیات له عصمت څاروان نور.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده د امریکا متحدو ایالاتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه یې ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې یو لک روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر پخواني کارکوونکي وایي چې طالبانو پرته له کوم قانوني دلیله دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي او د دوی په وینا بې سواده خو له طالبانو سره تړلي او دوی ته نږدې کسان په دندو ګمارلي دي. دوی وایي چې لوړې زده کړې کړې دي، څو کلنه تجربه لري او ادعا کوي چې تر دې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې په دندو ګمارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د طالبانو د دې کار په غبرګون کې وایي چې د طالبانو له لورې داسې کارونه له افغانستان څخه د پوهو کسانو د تیښتې باعث کیږي. وړاندې له دې د کار نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته نږدې نیم میلیون افغانانو دندې له لاسه ورکړې دي. طالبان څه وایي په دې تفصیلي راپور کې؟ اور
طالبانو افغانستان کې د حاکمیت د ترلاسه کولو وروسته د دولتي بنسټونو یو شمیر مخکینی کارکوونکي له دندو لري کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلې دي. ځینو ولایتونو کې د دولتي بنسټونو یو شمیر کارکوونکي وایي چې طالبانو ډېر نارینه او ښځینه کارکوونکي له بېلابېلو دولتي بستونو ګوښه کړي. دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو له کوم موثق او یا قانوني دلیل پرته هغوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای طالبانو پورې تړلي ډېر غیر مسلکي او بې سواده کسان په دندو ګمارلي دي.
ما به طور کلی منفک هستیم و به جای ما مولوی سیبا را گرفته آوردن و جو به قرار کردن.
مرسل چه په اداره و پالیسی که ماستری لری د کابل خاروالی د دویم ناحیه مرستیاله و هغه په خپل وروستی دولتی دنده که در کلنه کاری تجربه درلوده او د آزاد سیالی لاری په دنده گمارل شوی و. مرسل وایی اوس طالبانو منفک کری او د هغه پر ځای داسې کس ټاکلی چه یوازی په مدرسه که دینی زده کری دی.
از جمعی 12 معاون ښاروالی کابل اولین مکتوب به اسم
د کابل ښاروالی له دولسو مرستیالانو لومړی مکتوب زما په نوم ولیکل شو چې د دویمې ناحیې مرستیاله چې زه ومه له دندې ګوښه او پر ځای مې یو مولوي چې هیڅ ډول دولتي کار تجربه نه لري او د دې دندې مطابق لوړې زده کړې هم نه دي کړې او صرف مدرسې لوستلې ده ټاکلی دی.
مرسل وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ برابرونکې وه خو اوس دنده نه لري او په کور ناسته ده.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او
د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مخکینۍ رئیسه آمنه مایار چې افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله د دې هېواد پرېښودو ته اړ شوې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه له وتلو یوه ورځ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا ورته پیغام رسېدلی و چې نور دې دندې ته نه ورګرځي.
دغه کسان چې د کابل ښاروالۍ د معاونینو په برخه کې ټاکل شوي وي هغه د آزاد رقابت له لارې نه دی و د واسطې نه دی کوم سیاسي ګرایش پر اساس یا پر بنسټ. دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي چې واقعا په د دوه نیمو کلونو کې چې دوی کار وکړ خلق تری ناراضی او د دوی د کار او خدمت له طریقه خلکو رضایت درلوده.
خود کابل ښاروالۍ ریاست مرستیال حمدالله نعمانی دغه ادعا ردوي. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ له هغوی څخه هیڅوک هم له دندې نه دي لرې کړي. البته د کابل ښاروالۍ یو شمیر رئیسان د نورو وزارتونو د کارکوونکو په څیر تغییر او تبدیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات ښاروالۍ د ناحیو یو شمیر آمران هم له ورته ستونزې خبره کوي. د هرات ښاروالۍ یو مخکینی آمر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مولوی شرف الدین د هرات ښاروال شو. د هرات د ټولو ناحیو امیرین له دندې لرې کړل او خپل کسان یې راوستل. موږ ته یې وویل چې تاسو بیرته غواړو خو همداسې پاتې شو او دوه او درې وارې چې لاړو موږ ته یې وویل چې تاسو منفک شوي یاست.
د اطلاعات او کلتور وزارت هم یو له هغو بنسټونو دی چې یو شمیر کارکوونکي ادعا کوي چې په ډله ییزه توګه د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوي دي. د دغه ادارې یو شمیر ګوښه شوي کارکوونکي وایي چې هغوی کلونه زده کړې کړي او هڅه یې کړې چې د دندې په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو اقتصاد تضمین کړي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه تعبیر بدل شوی دی او اوس بیکاره شوي دي او بد اقتصادي وضعیت لري. د جوزجان ولایت د کلتور او ګرځندوی پخوانی عامر کرامت الله عزیزی وایي چې د شپږو بچیانو پلار دی او په داسې حال کې چې له قانوني رخصتیو نه یې ګټه اخیسته د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی دی نو هیڅ عایداتي منبع اوس نه لري او له ډېرې بېوسۍ نه یې د خپل کور وسایل حتی توشکې پلورلی دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
هفت نفره از ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان منفک
د جوزجان ولایت له اطلاعات و فرهنگ ریاست نه یې اوه کسه منفک کړل او دلیل یې هم غیر حاضري بلله. په داسې حال کې چې ما تفریحي روقه د سنبلې تر څلورمې نیټې پرېښې وه او کابل ته تللی وم بیرته راغلم. څوک چې شپاړس کاله درس وایي او دولس کاله رسمي وظیفه ولري او بیا نو بېکاره شي. د بیکاری په اړه تاسو خپله پوهیږئ چې افغانستان کې څنګه وضعیت دی؟ بیا اقتصادي ستونزې
د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه دا نه منو او دا سمه نه ده. دا اوس هم د نظام په بدنه کې 30% پورې پخوانی کارکوونکي چې هغه اکثره ځوانان وړ خلک دي او ښه روزل شوي افراد دي، هغوی کار کوي او خصوصا سکتوري برخې ټول په مخ وړي. حتی د ځینو وزارتونو معینان رئیسان او ټول په خپل جای باندې کار کوي او پاتې دي. البته ځینې ادارې که هغه تنقیص ته ضرورت سوی وي او یا ځینې ادارې چې پخوا پړسېدلې وي او برخې کمې شوې وي، په هغو کې چا وظایف له لاسه ورکړي، دا شونې ده.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د دوی د حکومت لخوا د وزیرانو او رئیسانو معرفي کول په ټولنیزو رسنیو کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوي وي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جدي د میاشتې په 24 د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې افغانستان ته کارپوه، مسلکي او متخصص انساني ځواک ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې هم د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د خپلو لیکو د یو کولو لپاره خپل افرادو ته اقتصادي شارګونه سپاري، نو د دې کار لپاره مسلکي او په کارپوه لوستي په انفرادي او ډله ییز شکل له دندو ګوښه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه کاظم همایون آزادي راډیو ته وویل
هدف گزینش موره های خودی در نظام طالبان
په طالبانی نظام که د خپل مهرو د ځای په ځای کول او د خپل سفت یو کول هدف دا دی چې د حقوقتنی حرکتونه پاتیره بیا د خزو د حقونو غږ او په دیموکراتیکو بنسټونو فشار راوړل شي. دا متاسفانه د مغزونو تیخته چټکه کوي او د دې اصلي قربانی د افغانستان خلک دي چې په اقتصادي، ټولنیز، روغتیایی او نورو برخو کې پټې بیا پرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم تیره ورځ د روان کال د جدي په 28 په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته 500,000 افغانان بیکاره شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په ځانګړي ډول د ښځو په کار، حکومتي دندو، بزګرانو او معمارانو باندې زیات تاثیر کړی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بیکارۍ کچه لا پسې زیاته شي.
تاسو لا پیغامونو
د مخام هلمن ولایت ناوی ولسوالۍ د پورتګل سیمه په ساز سره په تماس کې یم. تر دغه نړیوالې مرستې کې راځي د خارو غریب ته مرسېږي، ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې پخوا مانا د حکومت کې وایستې درلودې هغو خلکو ته رسېږي. په دې او ځې طالبان ورسره زه په خپله ورغلم او ورته ویل ما له یو کاټاکه کاټې نه راکوي، موږ ته یې خوشکې کولې.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم، دا شل کو دا مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل دسې معذوره یم چې په دې کې کته پورته کیږم.
د زادنه ولایت د شرطفاد ولسوالۍ سره تماس کول، خلک ډېر د سختۍ سره مخ دي، هېڅ د ماښام ډوډۍ نه لري. حکومت ته دا خواهش لرو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سړ ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونه د سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې موضوع، د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو بتلار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګاده سریلانکا ټیم ته په یو سخت لوبه کې چې رنج جوړول پرې ډیر سخت و او پیچ هم شنو ماتي ورکړه. سفی الله سنګزی جزئیات تر سره شریکوي.
له سریلانکا نه د لوبه د ګټلو شیبه
رن اوټ چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوټ.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پا پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړ او پاتې څلوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو څلور دیرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په شپږ څلوخته اورونو کې وسوځیدل او یو سلو دیرش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخ کې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه.
د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي توماس ویست ویلي چې طالبانو د ټولو شونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویست په ناروې کې طالب چارواکو سره د خپل وروستیو کتنو او باسونو نه چوڑ خپور کړی دی. هغه ویلي چې په دې کتنو کې پراتونکو وریا حمل میاشت کې د شونځیو د بیا پایل پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په تړاو خبرې کړې. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فائنل لوبه کې سریلانکا ته تیره شپه ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نشوتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې شته لتیر کال درهیسی د دوړو هیوادونو ترمنز تر ټولو سخت او تریخواله ګڼل کیږي. روسیا وای د اوکرين په تړاو یې خپل امنیتی اندیشنو ته په پام سره د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت جواب تر لاسه کړی دی. خورا پور نه وای چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی وو د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو وړ مورز د مسکو تازه غوښتنه رات کړه. مسکو غوښتنه کړې و چې د ناتو په سازمان کې دی د اوکرين د غړیتوب په اړه هڅه د تل لپاره ودرول سي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالي پرون په کراچي کې پایل شوې. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن د زړه د ناروغیو، د زړه د درېدو، د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډیر خلک د زړه د درېدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپله فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کېږي په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده. لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډیره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب خواړه، یعنی ډیر سبزیجات او میوې وخوړل شي، ډیرو غوړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د خبرونه ته مرابللی پرې رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ډیره زیاته
مننه. السلام علیکم ورحمۃ برکاتہ. تاسو ته ټولو اوریدونکو ته
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمې موضوع، په دې مهمې ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې د زړه حمله څه ته وایي؟ اکثرا چې موږ خبرې کوو وایي پلانای د زړه د حملې له کبله مړ شو، یعنی زړه ودرید. دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېر زیاته مننه نوري محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم تاسو د تخنیکي ټیم نه. د ازادي راډیو په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغي ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجې نه خپل ژوند لاسو په تاسو وخت ورکاو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغي باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حمله په نوم باندې یادېږي. موږ دوه قسمه حمله لرو، یو د زړه اني ودرېدل دي. د زړه اني ودرېدل د کاردي کارس په نوم باندې یادېږي، هغه جدا خبره ده. او یو خپل د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه یو حالت رامنځته کېږي چې په هغې کې زړه نشي کولی وجود ته وینه ورسوي، او د زړه عضلات چې په هغې کې زړه یو دمي ډول باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي، او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلې مړ کېدل دي، د هغې ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه، او د هغې د وجې نه د زړه توقف هم کولی شي. یعنی د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه د وینې ورکوي، او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي، د هغوی بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی، دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو په هغې د زړه په رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګیږي، او بالاخره یو آني شکل باندې کله چې د وینې یو پرنچوي قطرال ته رسیږي، نو هغه یا په مغز کې تولیدیږي، نو دا د زړه درک د آني بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي، هغه کې د ټول نه لوی خبره چې دا هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده، یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې داسې څه دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب، دغه نیکه، دغه مور، دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغه کېدلی شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کی. دوهمه غټه مسله چې دا د زړه د حملې د دغه د ارمان څخه کېدل لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغه باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکی لحاظ باندې د فعالیت سرته رسول دي. یعنی هغه خلک چې هغه اکثره د وظیفې اجرا کوي چې په ځای ناستي ورزش نه کوي، ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حملې د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحي خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځېدلی شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري، هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. دغه شان د زیاتې مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدلی شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر، د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه، هغه ذهني سټرس او فشار دی. یعنی هغه خلک چې هغه په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند داسې جوړ کړی چې هغه په معمولي خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړي، نو هغه هم د زړه حملې سبب ګرځي. دا شایان هم د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. هغه علائم چې موږ ته خودلی شي، یعنی کېدای شي دا د زړه حمله وي، لومړنۍ خبره هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره، د خوځېدلو سره، د ودرېدلو سره، د تګ سره، په زینه کې د خطر سره زیاتیږي، د یو شاقه کار سره، د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتیږي. نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نښه ده. دویم دا ده چې څوک د ضعیفیا احساس کوي، چې نه شي اوچتولی، په ناڅاپي ډول سره داسې یو حالت سره مخ کیږي، سر پې ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پې راماتیږي، داسې درد چې هغه ژامې ته، څټ ته او چپ لاس ته اوږی ته هغه خبریږي، دا کېدلی شي د زړه حمله وي. او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلاتو سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حمله یو نښه کېدلی شي. نو دا د زړه د حمله نښې دي. او دغه اوامل
تاسو د نه خونې خانو ویلې، آیا په سړو خزو کې دغه نښې نښانې یو ډول دي؟ لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پی راځي،
او دا نښې نښانې دواړو یو قسم دي، خو خزې چې دي هغه سړي چې دي نسبت خزو ته زیات په دې مرض باندې اخته کېدلی شي، فیصدي په دوی کې زیاته ده. خو د دې سره څنګه کې بله مهمه خبره چې دا هغه دا د چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دي هغه مونږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو یا خاموشه د شریان خاموشه ناروغي هغه د درد احساس نه کوي مرزي پر مختلفو مرحله ته رسیدي خو هغه په ځان باندې نه خبر نو د دې وجنه هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د وګړو وخت لپاره اخته دي هغه باید وخت وخت باندې د زړه معاینات خپل وکي د سترګو معاینات او د پښتورګو معایناتو کې چې ته به دې مرز باندې اخته شوی
بله کوربدان یو اوریدونکو دی د برواخلو مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي رادیو دی روغتي خبرونه ده مهرباني
السلام علیکم محترم نوری اسنوری صاحب سلامونه ونی کې لتاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم
کوربدان زلمل ول صاحب خبرونه ته خلاصت متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري مهرباني
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پیراځي د دې لپاره فزیکی پالیت څومره ضرور ده چې مثلا د وګرځي ورزش وکړي سپورت وکړي او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ټګټه ورسي دا یو لند پښتنه مې محترم نوري صاحب
مننه کور ودان اتمن پښتنې به موریدلې دوه پښتنې مطرح کړې وي که په هغه باندې رڼا واچوي مهرباني
ها د اول د زرمرواسب د دغه پښتنې به شروع
مهرباني
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري خو کله کې د زړه درګونو ناروغي رامنځته شوی وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حمله سبب ګرځیدلی شي یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط وکړ دی د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه درګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده او هغه ته بیا په هغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي بخانه غواړم نو دا شاخه کارونه چې دی هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بنچوي دي یا تنګ دي په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجه نه غوړت نشي رسیدلی نو دی وجه نزله شي دی هغه د حمله سره مخ کېدلی شي او په ترغی چې د زړه ناروغي نه وخی شوی نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه به سره ورسول شي د خوړو پرابته باندې زرمولاسې پښتنه وکړله خواړه خوري راځته مهمه پښتنه د مخکې مایویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواګل لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي د مالګې کمواله دي دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي او هغه خواړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غوړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري موادو باندې بدل شي او فری رادیکلز په دې شان بدل شي چې په هغه کې تازه میوه‌جات او تازه سبزیجات ټول شامل دي خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سترس خاندان دي رومیان دي شین مرچک دي د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي میوه‌جات ټول هر ډول میوه‌جات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي نو په کوشش دا وکړو چې موږ په خوراک کې سبزیجات تازه سبزی غزيات نسبت غوښه او خوګو او غوړو ته
یا وریدون کړي د بر واخلو خیر مهرباني ځان راو پیژنې لکه زموږ تماس نیولې او څه پوښتنه لري
ورحمت الله وبرکاته اول تاته او بیا د تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې او بیا وریدونکو ته دا زړه ناروغي په ارتباط باندې یو پوښتنه مترلو ده خپل څ کله دا فزیکی کار کوم زړه مې ډیر رپیږي ډیر یې داس مې کوي چې نه باید کینم نور کار نسم کولای ډیر ته نشي ټکان کوي آیا ډاکټر صاحب نه دا هیله وسې په سره نه مې راته کوي چې زه چې کوم او چاري هم نه لرم سره یو یې چې دا چا او کله دا راته
بله ډاکټر صاحب زما غوړیدونکو یو چې په واتس اپ لارې راته پیغام پریخي او اتمن د هغه ستونزه مو واوریدله مهرباني
بخنه غواړم دا واز ډیر تتو ما سي ونه شوړیدلې
دی اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم فزیکی کار کوم لکارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چکینم یعنی ډیر زړه ستړی کیږم او زړه درپیدا دومره چاغم نه یم وای الاتس دی
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی یو د زړه درګونو ناروغي دی د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دی په کم عمر کې عموما د 30 کلنۍ نه په ښکته عمر کې څو چې فاميلي تاریخچه مثبت نه دی دغه لپاره د زړه درګونو ناروغي لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي ډیر زیات پیدا کیږي د زړه د وال ناروغي چې دا هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي د بل خوانه ډیر زستړی کیږي ډیر زستړیا چې دا د زړه د ناروغي یو ورځ دی نو دغه ورور ته زموږ توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دي تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او دا غنډه سبا ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود
دي زلي په ماشومان کې پټې ربیا د زړه بټنونه په منځ کې سوري وي کله دا سوري په د وخت په تیرې دوسر کوچني کیږي یا بیرته ځان راټولوي تړل کیږي ځنې همداسې پاتې وي آیا فکر کوي چې دا وروچ دا ویلې په غټانو کې هم دایم شته چې کوچنی سوري پاتې وي تر ډیره وخت پورې
بالکل د زړه ناروغي چې دی عمدتا په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو یو د زړه درګونو ناروغي دی یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتانی ناروغي په بیس او اساس باندې موږ کیږي او دریم د زړه ولادي ناروغي دی د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چيږي کې د مور د رحم نه ځان سره راوړي اغه ناروغي وکړي د زړه د سوري او ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته زړه سوري وایي چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردې دي نو اغه نه بنشوي دا پردې کله کله پخپل بنديږي په او اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې کله دا بیا پاتې کیږي چې پاتې شنو دا بیا خصوصا دوه سایر لري یا دا چې زړه متاسفانه دا غي د وجنه د ادمي کفایي خواته زی فیل کیږي او زله خپل کار د لاس ورکه یو ماشوم چې دی په یو د سیمرس باندې اوړي چې هغه بیا تداوی سینې لري سګو کې تغیرات رامنځته کیږي او کله چې سګو کې تغیرات رامنځته شو شنو کې بیا د هغه د وجنه بیا عملیات هم فائدنه نه کوي بیا د سیمرزم ته عملیات نه توسي کیږي دوی ورکول کیږي یو تر یو محدود وخت پورې دوی ژوند دي او ترڅو چې ژوند دي دوا اخلي او یادم دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتیکي په کاهلانو په غټانو کې نوري سپتا چې پښتنو غلچ غټانو کې وی کنه بالکل په غټانو کې دی بیگانه تیر شپه مونږ یو عملیات لره د زړه یو اتتلوي خلانه خور مریض و مېرمن و هغه د اتتلوي خلکو کومر باندې دغه پزړه کې سوري او هغه الحمدلله خطر بیم شو مریض موسخه دی یعنی تر اتتلوي خلانو پوری او تیر هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه پینځاو یا کال عمر لره هغه د زړه سوري لره یعنی دی وخت پورې نو ممکن ده چې دا د خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دی هغه مونږ ته دا ارڅخی چې تکلیف په کم ځای کې دی او څه تکلیف دی
مننه ډاکټر صاحب مخکې مو پوښتنه کوله د شریانونو دی وینې دی غوټه کې دو معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونه تر بلل ویل کې چې د پاپانسان کې ډیر زیات چې ځکه چې د خلک معمولا سالم خوړ نه خوري ډیر غوړ خوري څومره دا ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینه غوټه کیږي
د زړه د شریانونو ناروغي چې دا په نړۍ کې خو دومره عام ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغي او د زړه او د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه و د تر اوسه پورې شپږ میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې هغه د زړه د رګونو د ناروغۍ د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک سپتیږي نه د ریکارډ مسله د ډیټا او د ارقام خبره ده خو بیا هم د عام روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل په ټولو کې د ټولو نه لومړی نمبر وژن کې ناروغي شو هغه د زړه د رګونو ناروغي و یعنی په افغانستان کې دا اوس عام شوی ده متاسفانه
بله کور ودان مننه یو اوریدونکو دی دا به وورو
بله نوري صدما سلامونه قبول ک سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص
ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دی اوله پوښتنه خو میر داد نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا پښین پرم اړه لري کنه لري او پزوانی کی څنګه یې پزړش کی څنګه یې د عمله او دوهمه پوښتنه می داد موږ په دیني کتابونو کې دا لوستل دي چې دا زړه اویا رګ لري او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی دا په قران کې مسته دا وچین رګ که د زړه ودرېږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي. دغه پر دغه باندې که ډاکتر صاحب ونه کوي رڼا واچوي چې د طبي لحاظ او دیني لحاظ څومره تطابق سره لري.
مننه قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل شوې بل اورېدونکي تخنیک همکاروایي نشته ده. ډاکتر صاحب مهرباني د قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل
او د قاری صاحب نه مننه. دوی خو قاری صاحب پښتنه وکړه چې د زړه ټکان او د زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه؟ بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده. ما مخکې ویل چې د زړه درې ډوله ناروغۍ دي. د زړه د شریانونو ناروغۍ چې کوم دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري. عموما دا ناروغۍ د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي. ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده. کوي دا د 15 تر 30 کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بالاخره دا تنګښت د تنګېدو سبب ګرځي او اراز را پیدا کوي. دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطین پر اړتیا باندې وکړه چې د سی ورګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی، نو یو خدای چې دینی مراجع مونږه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول په ټکر کې نه دی، بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده. په زړه کې درې عمده رګونه دي. غټ یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندینګ ارټري یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او هغه ته وینه ورکوي. نو کله چې دغه رګ بندیږي بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته. مونږ د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو. یو پروسیجر چې دی سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي چې زمونږ عوام خلک ورته سپرینګ اچول وي. نو دغه سپرینګ اچول یا سټنت اچول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی، د بند زړه نه خلاصيږي د رګ د لارې نه یو سپرینګ اچول کیږي او دوهم چې دی د زړه خلاص عملیاتونه دي. نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړی برخه کې بندي دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آیا د زړه خلاص عملیات وکړو او کنه. کچرته دا د زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرز باندې نو وخت شوی نور ارګونه وخت او بیا په غوښته کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو بلکې صرف سټنت یا سپرینګ اچو.
بلکې هم دې موضوع کې تم شو دغه رګونه شتا صورت اچوي د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پخو په پخو کې وای چې دغه سي رګونه شتا د اضافي چې له هغه ځنه راخلي او زړه ته وصل کوي. که په دې باندې لکه رڼا واچوي
او دا خو چې دا د زړه رګونه چې تل بندیږي نو د انجیوګرافي چې وشي انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کمرک 20% په کم ځای کې بندي او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو. نو هغه سکور یا نمرې ول ورکو د هغه نمرو په حساب باندې که 20 نه کمی نو موږ سټنت باید واچو. که د 20 نه تیږي نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو. یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او هغه باید په دې خبره پوي شي. متاسفانه د ټول میدانونو غونډې د طب میدان د شي خلک بکشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي. نو کله چې جغرافي کېږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو ځینی وخت کې سپرنګ نه چول کېږي ځکه تاسو ډیره خبره وکړه غو سپرنګونه بیا بندیږي خصوصا د شکر په ناروغانو کې. د شکر په ناروغانو کې خه خبردار چې هغه خلاص عملیات خواته لړ شي. نو خلاص عملیات کې نو خلک باید پدې پوي شي چې صرف سپرنګ اچول چې دی هغه حلاره نه ده بلکې موږ ځکه سپرنګ شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته بندېدلی شي. په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي او هغه په ځمانه باید سپرنګ واچول شي چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي. د زړه خلاص عملیات کې موږ د پخو نه رګ اخلو. په پخو کې وریدونه دي. یو اوږد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې یادیږي او دا د سپوغزونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي. ډیر اوږد پروت برانچونه او شعبات او څنګه ورکوي خو لیکن ډیر اوږد دغه رګ نه موږ عموما استفاده کوو او کله چې دا رګ موږ روباسو نو تل نور رګونه بیا شته دي چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پخو د لاندې نه زړه ته انتقالي. دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې د سینې موږ تاسو د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رګ دی چې موږ کله سینې خلاص کو او د سینې اډوکې چیرې کو دا غنروسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لیفت انټرنل میموري ارټري یا د لیما په نوم باندې موږ هغه لیما رګ چې دی هغه مرو باسو او هغه نم بیا د پیون په حیث باندې استفاده کوو او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په ښکلی شکل پیدا کړی دی د هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور د هغه د څنګه رګونه شته چې هغه دنده سره رسي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره نه مخ کیږي او دغه ستونزه هم حل کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپله په داخل د افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته؟ تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې د همدې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست، امکانات څومره ډېر زیات شوي دي چې په داخل د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي؟
د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایه ده چې عموما وقایه لپاره صحي تعلیماتو ضرورت دی، متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی او یو د اګاهیامه کمپاینونو ته ضرورت دی چې هغه بیا بیا وشي. راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیرو څو کلونو کې الحمدلله کافي لاسته راوړنې افغانستان لري. د زړه متخصص تخصصي مراکز جوړ شوي، په خابه د یو انجیوګرافي لپاره خلک تلل بهر ته، اوس الحمدلله هغه زیات دي او یوازې زمونږ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه کسان ته انجیوپلاسټیک کې سټنټ اچول کیږي او هغه انجیوګرافي کیږي. د دې سره څنګه کې د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې دغه تصور نه کیږي، خو هغه الحمدلله اوس سر ته رسیدي او خلکو په خدمت کې، د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته په کابل کې، مختلف مراکز دي په قندهار کې شته، په هرات کې جوړ شوی د انجیوګرافي مراکز، البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پر صرف په کابل کې کیږي په یو څو مراکزو کې. د دې سره څنګه کې د ټول نه مهم شی چې هغه د بشري قوی موجودیت او الحمدلله اوس موږ بشری قوه لرو په دې مورد کې. یو یوازینی غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت سیاحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې، او هغه متاسفانه چې هیڅ کیسه مسائل نه لري، هیڅ کیسه مسائل هغه نه انجیوګرافي لري، نه انجیوپلاستي لري، نه هغه اخلاص عملیاتونه لته کیږي. د دې سره څنګه کې د تحصیلات علی وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن نه لس کال پخوا هغه دولت جوړ کړی او اغستې او په ډیر لوړ قیمت باندې، متاسفانه د غلاګانو او د خلکو د غد وجنه چې د ملي شتمنۍ ته چا دغه نه درناوی نه کړی ول شوی، هغه مرکز بغیر د ایکونه نور هیڅ نه لري، هیڅ شی نه کیږي د مریضانو سره. نو په دولتي سیټ اپ کې لکه ستونزې شته چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په ځمانه فعال او ساتلې، دا اوس هم موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې یو، دا هغوی سره مرسته وکړي چې دا مراکز موږ فعال کړی شو. خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی.
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل، د درملنې پر لارو چارو وغږېده او د غرض موږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او له تاسو بخښنه غواړو چې مو هڅه کړې وي او درته نوبت نه وي رسیدلې. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یوړله، په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ.
تخم وم نن گلیم سبب یا بخور کی گم زد باد یا چپیم پسرا پ بخت ری گم کل باد کل بارانشی کلور کے اس وزی گم خوز زم پ مخزما کو تری گم اور کی گم چت رنگ پ جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم 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 گڑی گم چت مستوب میں فل کے بساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کی پری تندر شی عذاب شی زپختن د پختو غرشم نه یریګم نه نړیګم چې د علم په جهان کې دو خیارو خاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړې خیر دغه لراغلم نه پوهیږم نه پوهیږم خو زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سراغله کتیاروي کرنا سرنا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یری پیمان پا گنا نیم خوب پینا غاو رکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کاؤ دریگم اور رکیگم رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے یو جام ورشم لیونے شانی